سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې بر راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه د پاکستان پر خاوره بریدونه وکړل. بیگانه وخت د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل ترهګریز سازمان بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. پاکستان دا حمله غندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقض چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نجونې ټپیانې شوې په کلکه غندي. اعلامیه خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې څلور ملکیان په کې مړه او شپږ نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 240% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د طالبانو چارواکو د انساني قاچاقبرانو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان روح الله عبیده په یو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په دې اړه ویلي
ټول د یوه تنه اوسې په اوه تنو کې شپږ تنه کشران ول، کم عمره او کسان ول. دې کې یو کس د قاچاقبر د دې یو زوی ده او د پنځه د دې هیڅ خپلوان نه دي. نوموړی بیا وایي چې د هر یو ماشوم د کورنۍ سره له 15,000 ډالرو څخه تر 18,000 ډالرو امریکایي ډالرو پورې خبره شوې ده.
طالب چارواکي وایي چې تورن کس غوښتل دا ماشومان لومړی ایران او بیا ایټالیا ته ولیږدوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار تیر کال د انساني قاچاق په تړاو په یو راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې لا هم په افغانستان کې ځانګړې ډلې د انسانانو قاچاق کوي او اکثر قربانیان د ډیرو پیسو یا پورونو په بدل کې انتقالوي. د قطر صدر اعظم وایي په سره سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د حملو د بندولو لاره په غزه کې د جګړې پای ته رسول دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د سویس په داووس ښار کې په دوهم نړیوال اقتصادي فورم کې د وینا پر مهال پر ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ او ویل پوځي اقدام په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو د حوثي اغیانو د حملو د پای ته رسولو حل لاره نه ده. حوثي جنگیالي چې ایران ملاتړ کوي د دوی په وینا د غزې له تړانګې سره د پیوستون د څرګندولو لپاره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې کوي. د قطر صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا او متحدانو حملې د کړکېچ د زیاتېدو جدي خطر رامنځته کوي. د نړۍ نږدې 12% سوداګریزې بیړۍ په سره سمندرګي کې د یمن او جیبوتي ترمنځ د باب المندب تنګي له لارې تیریږي او وروستیو حملو د دې بیړیو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لومړۍ لوبې بایللې دي. افغانستان لوبډل مشر ابراهیم ځدران دوهمې لوبې له بایللو وروسته ومنله چې لوبغاړو ځینې نیمګړتیاوې درلودې، خو ده وویل چې هڅه کوي دریمه لوبه په ښه ډول ترسره کړي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان پر خاوره د ایران د حملو په اړه تفصیل واوري. له یو کارپو سره به دا مسله هم وڅېړو چې دا پیښه به کوم عواقب ولري. په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او د ویزو د بندیز اړوند راپورونه تش تبلیغات بللی دي.
ځینې حلقې په پاکستان کې په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط له منځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماتیک روابط.
ولې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږمو ټولګیو پورې تعلیمي نصاب بدل کړی دی؟
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي.
و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کمزوري روغتیایي خدماتو له کبله ستونزې په زیاتېدو دي.
مردم دسترسی داره
فلال مرکز که خلق روختیای خدماتو تلاس رسای لری، خوب پر لری پروتوسیمو که دی خلقو لپارا دا دیر ستونزمنه دا روختیای خدمات دیر خنه دی.
نور مطالب هم لرو او پا دو همانی مایی که نیمه نری پروگرام خپریگی.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله په نښه کړي دي. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اجنس پرون ماښام د دې حملو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل یا ترهګری یا تروریستی ډله بولي. په دې اړه نور تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تیرونه یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر د ایران په راسک کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایرانی ځواکونه وژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولي دي. ایرانی رسنۍ د سه‌شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر وروغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلی دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو دا وي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرائیل وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرائیل د اکتوبر په 8 بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران د پاکستان پر خاوره د توغندیو او درونونو برید کړی او ویلی دی چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. جیش العدل همغه ډله ده چې په ایران کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره خبرې کوم چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. همدرد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ایران دومره ډاډ له کومه کړ چې هلته یې په پاکستان برید وکړ، بل ځای په سوریا او عراق کې پر خپلو ګاونډیانو بریدونه وکړل، دا دومره زور لري ایران؟
تکل صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. ایران په دغه بریدونو سره غواړي
هغه خپل نفوذ په منطقه کې وخی او په منطقوي لحاظ باندې ځان د تقریبا هغه یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسی صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کار یې مخکې د ځینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دیغې په حمایت سره په منځنی ختیځ کې همداراز په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې دیغې په حمایت سره خو اوس دوی غواړي چې د دغه بریدونو څخه وروسته د سلیمانی تر وژل کېدلو وروسته چې د امریکا ځینې اډې په عراق کې په نخه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوي دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې ګواکې د امریکا او د اسرائیل لخوا به دوی ته متوجه کیږي دغه ځواب ویلی شي.
همدرد صاحب، دا خو تقریبا اوس مهال داسې ښکاري چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ تقریبا پیل شوی نه ده، لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې اټکل کېدای شي.
بالکل، د حماس کومه حمله چې وه تر ډېره حده پورې دا حمله هم داسې ویل کېږي چې اصلي طراحان د دې حملې هم داسې پای پاسداران وو، یوازې حماس په دې کې وکارول شو. نو جنگ د مغه وم د اکتوبر نه د تیر کال نه را پیل شوی دی په مختلفو برخو د دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرائیل او د امریکا د خوانه او دغه د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه، بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه دې ته ځواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نوه باندې د اوکراین د جنگ نه وروسته د روسیې، د چین، د ایران او دغه د ځینو متحدینو او د امریکا او دغه د متحدینو ترمنځ روان دی چې دې ته یو سوړ جنگ ویلې شو.
بله، همدرد صاحب، د دې بیگانیو حملو پر وړاندې او د یوې مخکینۍ شپې د حملو پر وړاندې به ستاسو تصور څه دی چې د لویدیځ په تیره د امریکا غبرګون څه وي؟
خدا مستقیما د امریکا په اډو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي، په عراق کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي چې هغه مثلا د ایران او یا د
همدرد صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دی چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یادځاله یې ویشتلې ده او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل، په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې د دوی د خپلو مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي، په دوی باندې حمله کړې ده او دلته هم د جیش العدل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیما د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې. که حوثی یاغیان یا حوثیان دوی هڅوي، یعنی دا صحیح ده چې د حوثی یاغیانو تر شا د دوی لاس دی، لیکن مستقیما تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دا یې مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی. نو زه فکر کوم چې امریکا هم د غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح ځینې ستونزې لري.
مننه اوریا، ورسته پوښتنه کلاند جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسې هم د اسرائیل او د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثباته شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نوره هم بے ثباته شي. مخکې دینه چې درې کال وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل، اندېښنې ورسره زیاتې شولې او ځینې ګروپونو ته گویا یو روحیه پیدا شوله. نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسایل به د منطقه کې نور هم متجانج کی، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه سپی ورسیږي او زه راتونکي دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخابات هم دي که چېرته هلته ټرمپ راځي نو زه فکر کوم راتونکی کال او نږدې وختونو کې د نړۍ او د منطقې دپاره ښه حالت نه وینم.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورې د هیواد ښوونیز نصاب بدل کړی دی. د دې وزارت ویاند د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون ته په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي دوی هغه موضوعات چې د ده له نظره د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له درسي نصاب څخه ایستلي دي. هغه په راتلونکي کې له شپږم ټولګي پورته د نصاب د بدلون خبره هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي د ښوونیز نصاب د بدلون خبره کوي. د دې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لرې کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره یې ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې ترڅنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو هغه کتابونه ایستل شوي دي او د دې ترڅنګ هغه کومې محتوا وي چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي او تر شپږم صنف پورې مکمل شوی دی الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي صاحب هم کار کوي چې پراتونکې کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغییر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی خو ورته ویل شوی چې د کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه چې کوم نصاب تدریس کېده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپیتر کې هم کوم کتابونه موږ زده کوونکو ته تدریس کول هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه. هر پاڼه د فرهنګ، اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی وو او هیڅ ډول استونزه نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیز چارو یو څېړونکو ډاکټره حمیرا فرهنګیار وایي د تیرو کلونو را په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې د اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې
مخیلمن یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنې وي چې د ځوانانو راتلونکی جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغېږي ټول په یوه برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بېلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم له بیا حاکمېدو وړاندې جمهوري نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی و او ویلي و چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي خو له تطبیق وړاندې جمهوري نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه هم تړلي او تر ډېره یې چارواکو د دیني علومو په زده کړو ټینګار کړی. داسې مهال چې د پوهنې وزارت په اډانه کې په ډېر شمېر مدرسې هم نوې جوړې کړي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غا پروان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې په هر ولسوالۍ کې لس دینی مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمري میاش کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي و چې د وزارت تیر یو کال کې له یو سلو شل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
و موردل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورې د هیواد د معارف ښوونیز نصاب بدل کړی او ویلي دي چې د دوی له نظره هغه موضوعات چې د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له دې درسي نصاب څخه ایستل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو لنډو څپو خپرېږي.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
انډیپندنت مجلې په هرات ولایت کې ورستو زلزلو ته کتلې او په دې اړه یې لیکلي چې د اکتوبر په اومه په هرات ولایت کې درشتر پر کچې شپږ اشاریه درې درجه زلزله وسوه او څو ورځې وروسته د اکتوبر په یولسمه په همدې ولایت کې دوهمه زورور زلزله وسوه چې له امله یې تر زر ډېر کسان وژل شول. په مقاله کې یادونه شوی چې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیان کې ویلي په زندجان او انجیل ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل شویو کسانو اکثریت ښځې او کوچنیان دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په عامه خدمتونو کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل بنسټیز خدمتونه نور هم خراب کړي دي چې د دغو خدمتونو نشتون له دا ډول اضطراري وضعیت د خلاصون لپاره د زیانمنونکو ټولنو مخه نیسي. یونیسف ویلي چې په 2023 کال کې په بیړنۍ توګه 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د 19.4 میلیونه افغانانو بشري او لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او دا د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي. مکاو بزنس خپرونې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د دوشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تر ټولو مصروفه لاره زرګونو لارې بندې وي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې د سوداګریزو موټرو د چلوونکو لپاره د اسنادو د اصولو په خاطر دا لاره وتړل سوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ په وروستیو میاشتو کې وروسته له هغه په موقتي توګه قطع سو چې اسلام آباد تیر کال په پاکستان کې د میشتو بې اسنادو افغانانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دغه هیواد ته د افغانانو د ورتګ لپاره یې د اسنادو شرایط سخت کړل. په مقاله کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د تورخم دروازه د جمعې په شپه د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړسوه چې له امله یې د دوشنبه تر ورځې پورې د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا 3,000 لارۍ بندې پاتې سوې. وروسته لولو دې کار نه یوازې د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته زیان اړولی بلکې د بازار د بیو د لوړېدو لامل هم سوی دی ځکه چې ډېری لارې خوراکي توکي وړي چې د لارې د تړل کېدو په صورت کې خرابېږي. په دې مقاله کې راغلي چې دواړه لورې د تورخم د دروازې د تړل کېدو پړه پر یو بل اچوي. دا لانجه د دواړو خواوو د موټر چلوونکو د ویزو او پاسپورتونو د غوښتلو پر سر وچې ډېری افغانان یې نه لري. لیکوال د پاکستان د ګمرک یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د تورخم پر لاره د پاکستان لخوا تقریبا 450 لارې بندې وي او 600 نورې د پولې په اوږدو کې بندې پاتې وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د دواړو غاړو د چارواکو په وینا د ستونزې د حل لپاره د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللي دي. په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې ده. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې د رامنځته شوې تخنیکي ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابعو د نوم د نه اخیستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو انتظار ایست خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. په خوال رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنې لیکونو د رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربیره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر بارونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګ ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونی مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلی.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم دی، همدارنګه زمونږ نقص هم دی. د مختلف موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حداقل 1,00,000 ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی، د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریښي چې مولانا فضل الرحمان سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوي دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوي دي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خورې بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې اورسای راپور. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیايي سیستم له کبله په دې هیواد کې هر ورځ 21 میندې مري او په نتیجه کې 143 ماشومان زیانمن کیږي. د سازمان په خپل یو وروستي راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 143 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدمتونو ته ډېر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللی چې له عملې 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغېزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته وویل
مردم دسترسی تر
پلال مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی او له